سلام نو وخت مو بخیر خره خلاص د ما خبرونه ته مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب د لرفو خبرونه ټاکل شوی دا چې د طالبان د رسېدل زرا اقتصادي مرسم لپاره عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبان یو پلاوی د کازان په شپاره سره اقتصادي فورم کې د ګډون په موخه تاتارستان جمهوریت ته سفر وکړي. د طالبان د بهرنیو چارو په وزارت کې وی سرچینې چې نوې غوښتنې موخه شي ازادي راډیو ته وویل چې د کازان غونډې تر څنګ به د افغانستان او روسیې د اقتصادي مشترک کمیسیون غونډه هم جوړه شي. د کازان غونډه چې د روسیې او اسلامي نړۍ د غونډې په نوم هم یادیږي د مې په 12مه پیل شوې ده چې د دې میاشتې تر 13مې به دوام وکړي. د کازان فورم یو اقتصادي نړیوال غونډه ده چې هر کال د روسیې په کوربتوب جوړیږي چې هدف یې د روسیې او د اکثره آسیایي هیوادونو ترمنځ د تجارتي او اقتصادي اړیکو پراختیا ده په ځانګړي ډول د اسلامي همکارۍ د سازمان له غړي هیوادونو سره. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي د منځنۍ آسیا لپاره د اروپایي ټولنې له ځانګړي استازي سره د افغانستان او سیمې پر امنیت خبرې کړې دي. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په روپی وبین کې ویل چې اسمت الله ارکاشف او د اودارز استربرس په افغانستان کې له بشري بحران سره د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کړې دي. دوی همداراز د ترمیز بندر له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو موضوع وڅېړله. اروپایي ټولنې ویلي دي چې د منځنۍ آسیا لپاره د دوی ځانګړي استازي په دې غونډه کې د افغانستان په اړه راغنده خبرو ته علاقمندي ښکاره کړې ده. د هند په احمد آباد ښار کې ښاري چارواکو د اوړي د ګرمۍ هوا د اغیزو د کمولو لپاره د بس په تمځایونو کې له واښو جوړې شوې پردې او د اوبو شیندونکي نصب کړې دي. پردې سربېره د فلزي چت لرونکو کورونو بامونه په روښانه رنګونو رنګ شوي سو لږه ګرمۍ جذب کړي. دغه ساده خو موثر اقدامات د کورونو دننه تودوخه تر 20 درجو پورې راټیټه کړې او خلکو ته د راحتۍ زمينه برابره کړې ده. دغه طرح په 2013 کال کې وړاندې شوه او اوس په ټوله هند کې او جنوبي آسیا کې په روغتونونو او دولتي درو کې عملي کیږي. د تودوخې زیاتوالی په هند کې د میلیونونو خلکو لپاره وجودي ستونزه ده. په احمد آباد ښار کې د سکل د هوا تودوخه 2.5 درجه سانتي ګراد ته رسیدلې ده. لکه مرګونې د تودوخې څپې وروسته چې په 2013 کال کې راغله ول دیار لزه څخه ډیر کسان ژوندي واخیست. احمد آباد ښار په جنوبي آسیا کې د ګرمۍ پر وړاندې لمړنۍ اقدام پلان جوړ کړ چې اوس یې په ټوله هند کې هم د وی بیل کپتوګه عملي کیږي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي دای با سبا د می په 15مه د ترکیې په پلازمېن انقره کې ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره انتظار بسی او یوازې به له خپل روسي سیال سره مخامخ وګوري له نور روسي چارواکو سره نه. زلنسکی پرون په کیف کې خبرلن تویل چې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ ته هم چې اوس د منځنۍ ختیځ په سفر دی په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې ده. د اوکراین ولسمشر زیاته کړه چې دا د پاره چې سپینه ماړی او د اوکران اوربای متحدینه ته کوي چې لنړیوالې دومي جګړې راوروسته د اروپا ته ټولو لوی خنړی جګړه پای ته رسوي. بل لورته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې ویل چې روانونه په ترکیه کې د اوکران او روسیې ترمنځ احتمالي خبرتري خایي خې پایلې ولري. اغلی ټرمپ زیاته کړه چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو به د غلور پور امریکایي چارواکو په ډله کې وی چې د اوکران پر وړاندې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرو اترو لپاره ترکیه ته سفر کوي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات می قبول کی قدر منو غلالی زکان کو ز پرشنا غفار یوزل به هم تاسو ټول تشرفاس و ما د یولسم ټولګي جغرافیه مزمن شپږ ورځې هله د چې تاسو ټول قدر منو غلالی زکان کو برات روغ جوړ او صحت مند او سړي د صحت شوی وطن قدر منو زکان کو زمرستا سودنن ورځې شپږ ورځې د هیواد نپلرون کی حاضر دي چې کتاب صفاله 15 مینه پیل 3 پتی می سپی پرې دی. همدارنګه زمرستا سودنن ورځې درسي اهداف چې نن ورځ به پلوست کې مرو تاسو ولولو عبارت دی لومړی د هیواد نه پلورونکي حافظه دویم پلیزات دریم پلیزات د پلیزاتو د کارونو اقتصادي اهمیت زموږ په هیواد کې څلورم د ودانۍ د ډبرو قانون دا هغه څلور مهم موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم هیله ده چې د لوست پای پرې راسره ملتیا وکړي. قدرمنو زده کوونکو د لوست پیل په شیبو کې لومړی موږ تاسو د هیواد نیپلورونکي حوزې پیژن یعنې زموږ د ګران هیواد افغانستان د نیپلورونکو حوزو په هکله معلومات ترلاسه کړو. دا چې موږ تاسو د نیپ له کلمې سره آشنا یو موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې نیپ زیرمې هغه زیرمې ته ویل کېږي کوم چې د حیواني ژویو څخه منشأ اخلي چې د کلونو کلونه کلونه په ځمکې کې د تودوخې تر تاثیر لاندې راغلي دي او د اکسیجن د نشتون پرته څخه په نیپتو باندې تبدیلي شوي دي. نو موږ وایو چې په نړۍ کې د نیپتو زیات شمېر زیرمې شته چې د هغو له جملو څخه یو هم زموږ ګران هېواد افغانستان شمېرل کېږي چې زیات شمېر د نیپتو زیرمې لري. کله چې په 1414 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د بهرنیو جیولوجستانو لخوا څخه څېړنې سرته ورسول شولې نو د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې لکه په شمال کې لویدیز کې همچنان جنوب او جنوب لویدیزو برخو کې د نیپتو زیرمې ته تثبیت کړل چې د هغو له جملو څخه مهمه زیرمې په خپل په جوزجان کې ده. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان هغه مهمې حوزه لرونکي حوزې به وپیژنو. د نیپتو کومې چې زیاتې مهمې دي د هغو له جملو څخه یو مهمه حوزه چې د انګوت د نیپتو کان دی چې دغه کان په خپل د سرپل د شار څخه د 5 کیلومتر ختیځ کې موقعیت لري چې د نیپتو د طبقې یوزرو اصل څخه تر 200 متره پورې لیدل کیږي او دغه کان چې دی په خپل درنځکون کو جیولوژیکي زیرمې په 1.1 میلیون ټن ته د ایستل کېدو وړ دي چې زیرمې تر اوسه پورې 2.0 شپږ میلیون ټن شودل شوی دي. دویمه برخه به درنځکون کو د عقد دریاو د نیپت زیرمه ده دا هم په خپل لکه سرنګ چې د انګوت زیرمه په 15 کیلومتر کې د سرپل څخه موقعیت لري خو دا بیا د 10 کیلومتر په ختیځ کې د سرپل موقعیت لري چې ټول زیرمې 12 میلیون ټن ثابت شوی دی او د ګټې اخیستنې وړ زیرمو له جملو څخه شمېر کیږي چې 4 میلیونه ټن او څخه زیات اټکل شوی دی. همچنان د دې ترڅنګ دویمه برخه چې دریمه برخه چې د هم دریمه حوزه چې د کش قری د نیپتو کان د کش قری د نیپتو کان هم د سرپول د جنوب ختیځ ته په 12 کیلومتر کې په واټن فاصله کې موقعیت لري چې مراتس مخکې ولوستله ام چې وو د انق د اق کوم دغه چې وو د نیپتو زیرمې چې هغه په خپل په 10 کیلومتر کې موقعیت لري خو دا په 12 کیلومتر واټن کې موقعیت لري چې دا هم یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېر کېږي چې جیولوژیکي زیرمې 9.5 میلیون ټن ته رسیږي او د ایستلو وړ زیرمې 6.3 میلیون ټن نفت شودل شوی دي. څلورمه برخه درنو زده کوونکو د زمرد سعید د نیپتو زیرمې دي. دغه زیرمې چې دی د شبرغان د شار د جنوب ویدیس کې په 5 کیلومتر کې موقعیت لري چې زیرمې 9.9 میلیون ټن ته د رسیدلو د وړ کې دوه زیرمو له جملو څخه شمېر کېږي چې هغه زیرمې بیا 3.4 میلیون ټن ته اوم نیپت ویل کېږي چې دا هم ستر اهمیت لري او د هیواد اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. نو درنو زده کوونکو خو خدای وی کې تر دې دم پرې تاسو پوسیو او اوسې جواب په حقلو معلومات لسته راوړي اوسې چې زموږ په هیواد کې څومره د نیپتو زیرمې شته او څومره حوزې دي. اوس هم د لوست راتلونکي برخه تر ازو چې په دې برخه کې به موږ تاسو د افغانستان د پلیزاتو په حقلو معلومات لسته راوړو چې زموږ په ګران هیواد کې افغانستان کې څومره پلیزات موجود. قدر منو زده کوونکو دا چې موږ تاسو ټول پوهیږو انسانان له ډېرو پخوا راهیسې څخه پلیزات پیژني. موږ تاسو د پلیزاتو د کلمې سره آشنا شوي یو خو په پخوا وختونو کې د پلیزاتو څخه کار اخیستل یا هم استفاده کېدل په ډېره کمه اندازه سره یعنې په محدود شکل سره وو. د هغو د نشو له مخې څخه په دې برخه کې موږ تاسو په دې باندې پوسیوي یو چې پلیزات د انسانانو چې کله وپیژندنه په هغه وخت کې مس او بیا وروسته اوسپنه وه خو زموږ په هیواد کې یو شمېر زیات پلیزات شته چې د هغو له جملو څخه مس دي د اوسپنې سرب دي کروم دي جستي او ګرانبایې پلیزات لکه سره زر سپین زر زیرمې او سرچینې زموږ په هیواد کې شته چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو. لومړنۍ برخه د هغو له جملو څخه خپله اوسپنه ده. اوسپنه هغه زیرمه ده چې زموږ د ګران هیواد افغانستان د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. د اوسپنې زیرمې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د کندهار په خاکریز کې پیدا کیږي چې دغه زیرمو اندازه 8.3 میلیونه ټنه ښودل شوې ده او د حاجي ګک کان دی. د هرات د غوریانو کان چې په 1438 هجري لمریز کال کې له یوې ایراني کمپنۍ سره د پلسټیني تړون وشو، نو د بدخشان او د سیا درې کان یې د اټکل زیرمې له 35 میلیونه ټنه پورې ښودل شوې دي. د دې تر څنګ بل برخه چې ده هغه پخپله د پغمان د ولسوالۍ د اوسپنې کان دی چې زیرمې 1.8 میلیونه ټنو ته رسیږي، او اخرنۍ پخپله چې دی له اخرنۍ کان یې د جبل السراج د اوسپنې کان دی چې د زیرمو اندازه یې 8 میلیونه ټنو ته رسیږي، او د اوسپنې اندازه یې په 35 ښودل شوې ده چې ستر اقتصادي ارزښت لري. بل هم د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د حاجي ګک د اوسپنې کانونه دي چې د حاجي ګک د اوسپنې کانونه د بامیان د جنوب ختیځ کې د 35 کیلومتره په واټن کې موقعیت لري چې د خپل کیفیت او زیرمو له پلوه څخه د سیمې یو له ډیرو مهمو کانونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولی دی. او د اوسپنې زیرمې چې دي درنو زده کوونکو، 1.8 میلیارد تنه ښودل شوي دي چې د اوسپنې سلنه یې 3.15 ښودلې ده چې د کانونو وزارتونه نوي شمېر دغه کان تثبیت شوي زیرمې د 1.3 ټنو له اټکل زیرمو څخه ښودلې دي چې په 2000 میلیونه ټنو ته حساب شوي دي. د حاجي ګک دغه کان له زیرمو څخه د ګټې اخیستنې امکان شته چې یو له سترو امکاناتو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنو زده کوونکو، بله چې دی پخپله د میسو کان دی چې د میسو کان هم د افغانستان په لسو ولایتونو کې د میسو کانونه په زیاته کچه سره پیدا کیږي، چې د میسو د کانونو 12 زیرمې موجود دي له پروان څخه تر فراه کندهاره پورې. پراخه ساحه له دغو میسو کانونو څخه ډکه ده چې په دې کې د کجکي ترمنځ سیمې ډېرې مهمې سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې د میسو د طبقو کانونه په ټغر خود او همدارنګ خور د کابل او ان چهلستون په غرونو کې په زیاته کچه سره پیدا کیږي، او د کابل په دربند کې هم لیدل کیږي. هم چې نن درنو قدرمن زده کوونکو، بل برخه چې ده هغه پخپله د لوګر د انک د میسکو د میسو کان دی چې دغه کان پخپله د کابل ښار په جنوب ختیځ کې موقعیت لري چې اټکلي زیرمې 4 میلیونه ټنو ته رسیږي، او په دغه کان کې د میسو اندازه په سلو کې 1.2 څخه تر 1.15 پورې شوده سوي ده چې دا باید زموږ تاسو همیشه په یاد وګوسیږي. او هم چې نن د انک کان چې د میسو اټکل شوي زیرمې له 6 میلیونه ټنو څخه زیاتې ښودل شوي دي چې د کانونو د وزارت نیوي شوو، او د هغو د تثبیت شوي زیرمې له 1 څخه تر 1.5 میلیونه ټنو میسو پورې ښودل شوي دي. د دې تر څنګ بله چې د بله برخه هغه په خپله سره زر چې سره زر هم زموږ د ګران هېواد افغانستان کې یو له مهمو زیرمو له جملو څخه شمېرل کیږي، چې سره زر د هندوکش د دواړو خواو ته په بیلابیلو سیمو کې په پراخه کچه سره پیدا کیږي، او پراخه ساحې نیولې دي چې د فیض آباد د شمال څخه بیا په جنوب لویدیځ تر لوري پورې تر کندهاره پورې دغه ساحې نیولې دي. او مهم کانونه یې د بدخشان په یبتل او غرنی په غزنی کې په مقر کې موجود دي چې د یو مهمو قانونو له جملو څخه شمېرل کیږي. او هم چې نن درنه ځکون کوله کسانه چې موږ تاسو لوستلی وه، هندوکش غرونه لري چې یو ختیځ هندوکش دی او بل یې لویدیځ هندوکش دی. په دغو دواړو برخو کې په پراخه کچه سره سره زر پیدا کیږي. بل هم درنو زده کوونکو، د سپینو زرو کانونه دي. سپینو زرو کانونه هم دغه زیرمې چې دي د پنجشیر د کې پیدا کیږي، د هرات سیمکو او د بیبیکو د بیبی ګوهر په سیمو کې، او همدارنګه د دې تر څنګ د کندهار په خاکریز کې په پراخه توګه سره پیدا کیږي چې په خوا به په ناپامي توګه سره ایستر کېدل، خو اوس ورڅخه کار نه اخیستل کیږي، اوس محفوظ دي. د دې تر څنګ د سرپ او جستو کانو زیرمې دي چې دا هم زموږ په هیواد افغانستان کې سرب او جستو کانونه هم په زموږ په ګران هېواد افغانستان کې ستاسو په هغوی دغه کانونه چې د کندهار د بی بی ګوهر او د سرب او جستو کانونو په نوم اخیستل شو، یا همدغه نوم موږ او تاسو ورته استفاده کول شو چې زیرمې د 1000 ټنه څخه جست او 15500 ټنه سرب شدل شي ویل چې د هرات د چشت پسې مکه او د هزارجاتو د تولک او د غوربند پر نجل پسیمو کې هم موجود ني. بل برخه اندرونو ځکون کو هغه خلنی برخه شته هغه په خپل د کروم د ډبرو قانونو دي د کروم د ډبرو د اشتوالي نشي بیا په خوست او میدان وردګو او لوګر او محمد اغي او ګلنهار او کندهار سیمو کې پیدا کیږي چې یو له مهمو قانونو له جملو څخه شمیرل کیږي. نو درنو ځکون کو تر دې دم پرې مو د افغانستان د خاناتو په حق له یا هم پلیزاتو په حق له معلومات لاسته راوړل وس هم تلوس په بل برخه کې د پلیزاتو د قانون او اقتصادي اهمیت په حق له لولو لکه څنګه چې موږ تاسو پوهیږو پلیزات زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په زیاته کچه او پریمانه توګه سره په مختلفو سیمو کې پیدا کیږي. نو زموږ د هیواد په ډیرو برخو کې یې د اقتصاد په پیاوړتیا کې ستر رول لوبولې دی. د افغانستان فلزي زیرمو په لرلو سره یو بډای هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي او فلزي زیرمې چې دي د یو هیواد په صنعتي کېدو کې د خلکو د ژوند د کچې په لوړېدو کې او د اقتصاد په پرمختیا کې یو مهم او ضروري پدیدو له جملو څخه شمیرل کیږي چې له فلزاتو څخه د دروازو او د کړکیو میزونو چوکیو ماشینونو او پرزو هم چنان د فابریکو په جوړولو کې او د لوښو په جوړولو کې په پراخه توګه سره ګټه اخیستل کیږي چې د یو هیواد کې د فلزاتو کچه زیاتوالی د اقتصاد د پرمختګ لامل ګرځي. او هم چې نن درنو ځکون کوز مرستاسو د نن ورځې په لوس کې د ودانیو د ډبرو قانونو په حق لدی چې په دې بهر کې به موږ تاسو د ودانیو د ډبرو قانونو وپیژنو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو افغانستان یو غرنی هیواد دی. نو د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې یو پر درې برخه یې غرونه نیولې ده چې په دې برخه کې د تعمیراتي ډبرو منبعو له پلوه څخه یو ډیر غنی هیواد هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې تعمیراتي ډبرې لري چې له ډیره پخوا زمانې راهیسې په ودانیو کې کار کړی دی چې د هغو له جملو څخه یو په خپله ګرانیت یا هم خارا ډبرې دي چې په دغه ډول ډبرې د ځمکې په ژورو برخو کې او اورغورځونکو سیمو کې پیدا کیږي یا هم رامنځته کیږي چې ښکلی رنګ لري او دا ډبرې د ترقم او سختوالي له امله څخه د ودانیو په زینو تحت دابونو یا هم بنسټونو کې د سړکونو په فرش کې کارول کیږي. دویم ډول ډبرې چې دي درنو زده کوونکو د بزالت دا ډبرې دي. بزالت لرونکي ډبرې چې دي هغه په خپله د ډبرې د ځمکې د مخ د ورغورځونکو د لو د موادو پاتشینې څخه مېستر غلې دي چې ورغورځونکو فعالیتونه یعنی د آتش پشان د غرونو په لمونه کې شتون لري چې د افغانستان په زیاتره غرنیو سیمو کې په پریمانه توګه سره پیدا کیږي. د دې ډول ډبرو مهم منرالونه عبارت له پیرو کسیک دی، فلدسپار دی، المونیم دی، الیون دی او ځینې نور منرالونه په دې کې موجود دي چې دغه ډول ځانګړي آب او هوا کې پیدا کیږي. همچنان بل متحول ډبرې دي چې دغه ډبرې په دریابونو کې له رسوب او آهنګي ډبرو څخه رامنځته کیږي چې ډېرې ښایستې او زینتي ډبرې دي. څلورم ډول ډبرې چې دي درنو ځکونکو د رحم او مرمر ډبرې دي چې دغه ډبرې د تغیر منونکې او آهنګي ډبرې دي چې په بېلابېلو او ښکلو رنګونو سره پیدا کیږي او په هیواد کې یو له مهمو ډبرو له جملو څخه شمیرل کیږي چې سپین رنګ لري. مرمر ډبرې آهنګي ډبرې دي چې فشار او تودوخې له امله څخه بڼې ته تغیر ورکول کیږي. نو درنو زده کوونکو اوس هم راځو د لوس راتلونکي برخې ته چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. درې دنې سوالونه لري چې هر سوال ته به تاسو مطابق ځواب ورکوئ. لومړنی سوال درنو زده کوونکو سپین او سره زر تشریح کړئ. دویم سوال فلزات اهمیت ووایست یا یې هم بیان کړئ. درېیم سوال د انګوت د نفتو کانونو نمونه واخلئ یا هم د انګوت د نفتو کان کوم کان دی. نور نه قدرمنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته ورسېږي. ښه وخت تلف مه کړئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خلای و احترامات مقبول کی قدر من او کلی سکون کو زبرشن قاری و زربه هم تاسو ټول ته شرح واس مې مدد ول سم پر کی جغرافیه هم زمش په جملو است خو ژه سکون کو زمر است سو دنن وزي په جملو است یا هم حق در سی هدف چنن برز به مرتس په لوست کول ولو عبارت دله لمړی محصولات پیژندل دویم د محصولات ارزښت دریم سمکنی حمل او نقل دا هغه درې مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به مرتس په لوست کول ولو په حق له به بش پر معلومات ترلاسه کړو. نو هلمند دې تاسو ټول قدر منځکون کې د لوست پر پای پر رسر ملتیا وکړي او وسه زکړي روزکون کو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو زموږ تاسو د نن ورځې د نوې لوست لمرنۍ موضوع چې د محصولاتو اهمیت په حق ده لکه څنګه چې موږ تاسو ته پوهیږو محصولاتي د ریز مرستې تاسو په ژوند کې یو مهم لار له جملو څخه شمیرل کیږي خو نن ورځ موږ تاسو لمرنۍ محصولاتي لري تایپو چې څه ته ویل کیږي یعنی که چیرې زموږ څخه یو څوک پوښتنه وکړي چې محصولاتي کشي هم لري څه ته ویل کیږي موږ تاسو به وکولای شو چې یو کنات کوونکی تعریف ورته وکړو رسو تعریف کوو محصولاتي لري د یوې ټولنې او د هیواد د اقتصاد ټولنیزې چارو سیاسي چارو فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي یعنی په عمومي ډول سره که چیرې موږ تاسو وایو محصولاتي لري هم کشي د یوې ټولنې او هیواد د اقتصاد ټولنیز سیاسي فرهنګي او اداري پرمختګ بنسټ ګڼل کیږي چې د ټولنې اړتیاوې هغه که چیرې کرنیزې واوسیږي صنعتي او تجاري واوسیږي یا هم ټولنیز فرهنګ واوسیږي او یا هم سیاسي وده واوسیږي نو دغه ټوله کارونه د محصولاتي کشو د ترقۍ او پرمختګ څخه پرته امکان نه لري یعنی د یوې ټولنې پرمختګ او ترقۍ چې ده هغه په خپله په محصولاتي کشو یا هم محصولاتي لارو باندې ولاړه ده که چیرته موږ تاسو غواړو یا هم که چیرې یو ټولنه یا هم یو هیواد غواړي چې د یو هوسا ټولنې اقتصاد او صنعتي پرمختیا ترلاسه کړي نو د هغه لپاره تر ټولو مهم چې ده باید محصولاتي کشي او نقلیه وسایلو کې پرمختګ راولي په هغوی کې ترقي راولي نو وروسته د هغوی څخه دې کولی شي د یو هوسا ټولنې اقتصادي او صنعتي پرمختیا کې لا هم پیشرفت راولي او یو لک هوسا هیوادونو له جملو څخه شمار شي نرونه ځکه کوم لکه څنګه چې موږ تاسو د غټولنې ژوند ته متوجه اوسېږو نو پر مخ ودی هیوادونه چې د اقتصادي او صنعت پرمختیا لمړنی پړاوونه وکړي او ټول په دې کوشش کې دي تر څو په اقتصادي صنعتي چارو ټولنیز چارو او سیاسي او داسې نور چارو کې پرمختګ وکړي نو تر ټولو لمړنی کچېرې یو هیواد غواړي دغه چارو کې پرمختګ راولي د دې لپاره تر ټولو لمړنی کار چې هغه باید په محصولاتي او ترانسپورتي شرایطو کې برابر هیواد باید د برابر کې نه خپل هیواد کې داخل باید دی محصولاتي لارې کشي ترانسپورتي شرایط باید برابر کړي تر څو دی وکولی شي تولیدي او تجارتي کوم وسایل او کسب او کار شي په هغه کې پرمختیا راوړي او د کارونو وده رامنځته کړي نو موږ باید رسو چې زموږ ګران هیواد افغانستان چې یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې مخ پر ودې په ډډو کې شمارل کیږي او زموږ هیواد افغانستان یو پر وچې پورې تړلی هیواد دی چې کابو یو پر درې برخې غرونه نیولې ده یعنی د غرنی هیوادونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې سندونه هم پکې موجود دي سمور ګران هیواد افغانستان سندونه چې دي درنو سکون کو ډیر ځاړه او سیلابي رژیم لري چې له همدې کبله څخه بیړیو چلول لپاره برابر نه دي نو د ځمکې نیو محصولات او هوایی سکتورونه وزه د هیواد سمور ګران هیواد افغانستان کې یو بنسټیز اړتیا بلل کیږي چې د منظمي محصولاتي شبکو پرته څخه با پرته هر اړخیز اقتصادي او ټولنیز وده زموږ په هیواد کې ناممکنه ده یعنی پرته له دغه منظمو محصولاتي شبکو څخه موږ تاسو نسو کولای چې په اقتصادي او ټولنیزو چارو کې پرمختګ وکړو نو موږ ویلی شو چې محصولاتي لارې چارې چې دي یا هم لارې یا هم کشي چې دي د ښارونو او سیمو نښلولو یو بنسټیز رول لوبوي او همدارنګه عمومه او انرژي تولید کوونکي مواد صنعتي مرکزونه او صنعتي او کرنیز محصولات بازارونه او اصلاحي مرکزونه ته لیږدوي نو په دې برخه کې چې یو هیواد هم یو ملک پانګونه وکړي په دې برخه کې مصرف وکړي دا د دې لپاره هیڅ تاوان نه پېښي بلکې د دې لامل ګرځي چې دې په هیواد کې د دې هیواد په اقتصاد سیاسي فرهنګي او اقتصادي پلانونو په جوړولو کې لا هم وده او پراختیا راوړي او د دې د پرمختګ لامل ګرځي که چیرې موږ تاسو د محصولاتي لارو پر اهمیت باندې بحث وکړو موږ ویلی شو چې د محصولاتو د اقتصادي اهمیت په حق له که چیرې لنډ معلومات وایو د هغوی له اهمیت له جملو څخه لومړنی ارزښت لرونکي اهمیت چې دی هغه داری که چیرې منظم ترانسپورت لارې موجود وو سیږي یا هم منظم محصولاتي کشي موجود وو سیږي نو د ګټې اخیستنې په سبب سره به یو هیواد وکولی شي چې د هغوی په اجناسو کې په بای کې کمی راسي هغه که چیرې د خوراکي توکي وو سیږي هغه که چیرې لباسونه وو سیږي هغه که چیرې نفت ګاز هر څه وو سیږي د دې ټولو په بای کې به کمبوتیا راسي همدارنګه د سوند موادو په لګښت کې به کمبوتیا راسي د سوداګرۍ مالونو د وخت د زکه دوه څخه به پرته به بازارونو ته وړاندې سي چې کچېرې دغه مالات په وخت سره مارکیټ ته وارد سي نو په دې کې به یو هیواد وکولی سي چې د هغوی په بیه کې کم بوتیا راسي، هم به ولس لپاره اسانتیاوې وي او هم به هغه سوداګرانو هغه تجارانو ته به لاره به واوسي چې دغه لاره به هواره سي چې تر څو دوی وکولی سي چې په خپل تجارت کې نور هم پرمختیا وکړي او د دوی کوم سامان الات کوم تولیدات چې دوی په کم وخت کې خرڅي. او همدارنګه د دې تر څنګ بله ځانګړنه چې د محصولاتي کرښو ده هغه د بیلابیلو قومونه یو د بل د دود او دستور څخه خبرېدل دي، همدارنګه د هیواد ملي یووالي تامینېدل دي چې دغه هیوادونه چې دي کولی شي چې دغه ټول ستونزې په د محصولاتي کرښو په واسطه سره حل کړي. خو یوازینۍ ستونزې چې رامنځته کېږي درنو زده کوونکو هغه دا ده زموږ په هیواد کې چې زموږ هیواد له وروسته پاتې هیوادونو له جملو څخه راغلی دی، ځکه چې زموږ هیواد نه غرنی هیواد دی، ډېرې لوړې ژورې پکې کې دي. نو په دا وروستي کلونو کې همدارنګه ډېرې زیاتې جګړې ورباندې شوي دي. نو د جګړو ځپلو هیوادونو د جملو څخه شمېرل کېږي چې کله دغه محصولاتي شبکې ویجاړې شولې نو بیا وروسته د هغو د جوړولو لپاره اړتیا پېښ شوه چې له همدې کبله څخه د موقت حکومت له تشکیل څخه وروسته د توکیو او جاپان په کنفرانس کې د هیواد لویو چارو جوړولو او پراختیا ته د اقتصادي زیربناوو په توګه سره لومړیتوب حق ورکړل شو تر څو دغه زیربناوې باید بېرته په افغانستان کې جوړ شي. اوس د حلقوي لوی لارې چې درنو زده کوونکو زموږ په هیواد کې اتیا سلنه یې جوړې کړي دي او له بندرونو سره نښلول شوي دي چې له همدې ډول سره موږ تاسو یو له بل سره د ولایتونو او مرکزونو سره د ولسوالیو نښلولو ته دوام ورکړي دي. د بلې خوا څخه بیا زموږ په هیواد کې د پام وړ کومې کښې چې دي د شمال لویدیځو ګاونډیو سره فعالې شوي دي چې زموږ د هیواد د سوداګرۍ اړیکو باندې منطقه اغیزه لګولې ده چې دا د افغانستان یو له مهمو برخو له جملو څخه شمېره کېږي کوم چې د افغانستان د اقتصاد په ودې کې یې پرمختګ راوستلی دی. نو درنو زده کوونکو تر دې دمه پورې مراد تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان د محصولاتي لارو د اهمیت په هکله او همچنان د هغوی د ارزښت په هکله مو معلومات ولوستله. هیله ده چې تاسو ټول پوه سوي واوسېږي او یو څه مو ترلاسه کړي واوسېږي. اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په برخه کې به موږ تاسو ځمکنۍ حمل او نقل وپېژنو. خو دغه لومړی سر کې موږ تاسو د حمل او د نقل کلمې په مفهوم او معنا باندې ځانونه پوهوم. درنو زده کوونکو حمل او نقل چې دی عموما وړل او راوړل ته ویل کېږي. حمل او نقل د یو ځای څخه د یو شي انتقال و بل ځای ته دې ته حمل او نقل ویل کېږي. خو که چیرې موږ تاسو یو منظم تعریف ورته وایو نو موږ تاسو په دې ډول سره ویلی شو چې د حمل او نقل د یو منظم محصولاتي سیستم شتون د صنایعو په ګډون د ټولنیزو او اقتصادي پرمختیا بنسټ جوړوي. او په یو هیواد کې که چیرې دغه بنسټ موجود واوسېږي نو په هغه هیواد کې به د ټولنیزې اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو لامل یا هم سبب وګرځي. او خدماتي مواد او اطلاعاتو د لیږد او رالیږد لپاره به دغه سیستم اسانتیاوې برابرې کړي. د دې تر څنګ په ملي سویه سره سوداګري پرمختګ د دې لامل ګرځي او د دې تر څنګ له هغې سره د یو ځای د پرسنل د استخدام او د عوایدو کې زیاتیا هم رامنځته کېږي. د ژوند کچه یې هم لوړېږي. د هغه په کچو او د هغه سهولتونو چې دی ورته اړتیا لري په هغو کې هم لوړوالی رامنځته کېږي. نو دې ډول زیربناوو شتون زموږ په ګران هیواد افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت ته په پام کتو سره داسې زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې غرنی هیواد دی. نو دغه جوړښت ته په کتو سره په ځانګړي او جلا سیمو باندې ویشل شوی دی چې پوخ ولاده ارزښت لري. په تېره بیا د صنایعو د پراختیا لپاره چې د هغې پرته صنعتي موسسو او د اومو موادو او انرژي تولید کوونکو موادو او د هغه د تولید کوونکي اصلاحي سیمو ته انتقالېدل هم پرته له دغو څخه نسي سرته رسول کېدلی. د دې تر څنګ که درمونه وګلري زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی کوم چې په لومړي میلادي کال کې د یونان د باختري پاچا په وخت کې افغانستان د سوداګري اړیکو په تامین کې لومړنی مقام درلودله او بل د هغې لارې د نښلېدو دو ځای ګڼل کېده. یا هم د هغو دوو سیمو ترمنځ نښلوونکي سیمه ګڼل کېده. د دې تر څنګ په همدې ډول سره د ورېښمو د درمونو لاره چې ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې د هغوی د سلطنت په وخت کې له دې هېواد څخه تېره سوې وه چې له همدې کبله څخه د بلخ ښار د لویدیځ د اروپایي کې او همدارنګه په ختیځ کې د چین او هندي کالیو د تبادلو مرکز یا هم د لومړني مین او اصلي ځای څخه شمېرل کېده. د دې ترڅنګ قدرمنو وګړو زده کوونکو، کله چې زموږ په ګران هېواد افغانستان کې د امیر عبدالرحمن خان حکومت دوران و، نو په هغه وخت کې امیر عبدالرحمن خان د سوداګرۍ دپاره په افغانستان کې داخل سوداګرۍ دپاره لارې چارې برابرې کړلې چې نوي کاروان سرایونه یې په هېواد کې داخل جوړ کړل. وروسته د هغه څخه د اقتصاد لپاره یې ښه زمینه دغه کارونه برابره کړله، ځکه په هېواد کې داخل د یو ځای څخه بل ځای ته سامان آلات لېږدول کېدل، د یو ځای څخه حمل او نقل کېدی، د یو ځای څخه بل ځای بل حمل او نقل کېدی. همدارنګه انګلیسانانو له کراچۍ څخه تر کوټې پورې، د کوټې او چمنه پورې د اوسپنې کرښې وغځولې چې موږ تاسو د اورګاډي کرښې ورته وایو. خو زموږ په هېواد کې داخل کې خارجي تجارت ته پام ونهسو په هغه وخت کې، چې متاسفانه دا ښه خبره نه وه. خو وروسته د هغه څخه تر 1910 میلادي کاله پورې، چې په هغه وخت کې دغه کال د 1300 مریض کال سره سمون درلودي، نو ټول مسافرتونه چې وو په هغه وخت کې دغه وړل او راوړل، یعنی د حمل او نقل چې وو د حیواناتو په مرسته سره سرته رسول کېدي، چې دغه بڼه چې وو عصري نه وه، کلیوالي بڼه وه. او دغه وخت چې وو دا ډېر په قرار ډول سره روان وو، یعنې د حمل او نقل چې وو په ډېرې سختۍ سره سرته رسول کېدي. بیا وروسته د هغه څخه د امیر امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په وخت کې لومړنی ځل وو چې په 1909 میلادي کال کې د لومړي ځل لپاره د میلر له کمپنۍ د خوا څخه ممبئی یا هم بمبئی کومه کمپنۍ چې وه، د هغې له خوا څخه موټر زموږ ګران هېواد افغانستان ته ور وپېژندل شو. چې په هغه وخت کې بیا امیر حبیب الله خان د کابل څخه ځینې 50 تنه کارکوونکي یا هم کارګران، نو د 50 تنه کارګران یې ممبئی ښار ته ولېږل، تر څو دوی وکولی شي د موټر د تخنیکي کارونه زده کړي او د هغوی د موټر د شرکت درباریانو سره جوړ راسي او د هغو په باره کې معلومات ترلاسه کړي. که چیرې موږ تاسو وایو درنو زده کوونکو، موټر مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی، یعنی موټر چې دی مخکې له بایسکل څخه افغانستان ته راغلی دی او په افغانستان کې د استفادې وړ ګرځېدلی دی. د دې تر څنګ قدرمنو او ګلالۍ زده کوونکو، دغه د کاروانونو د تک او راتګ لارې ترمیم چې کله زموږ په افغانستان کې سرته رسول کېدي، نو د نوو موټرونو لپاره په هغه وخت کې سړکونه جوړ شول، چې دغه سړکونه د کابل ښار، جلال آباد ښار کې او همدارنګه لغمان، کابل، جبلالسراج کابل کې، لوګر او کابل او همدارنګه د غزنی ترمنځ جوړ شول، چې ټول هېواد په ښارونو کې کاروان سرایونه او سراجیه رتبوت په نوم سره په خلکو کې ودان شول. او د دوه رتبوت ترمنځ واټن شپږ کره تقریبا 18 کیلومتره وو، چې پر دې سربیره د سیندونو د پاسه عصري پلونه د موټرونو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. همدارنګه درنو زده کوونکو، د دې تر څنګ د زموږ ګران هېواد افغانستان یو له هغو هېوادونو له جملو څخه وو چې زیات شمېر لوړې او ژورې پکښې موجودې وې، نو په همدې خاطر سره د سیندونو په اوږدو کې دغه کوم تګ او راتګ چې وو ډېرې زیاتې ستونزې او مشکلات رامنځته کوله، چې په هغه وخت کې د غرنۍ سیمې پراخوالي شکلینې دښتې هم د ځمکې ترانسپورت د پراختیا په وړاندې ستونزې جوړې کړلې، چې ذاتې پانګې او عصري وسایلو او پنی پرسونل ته اړتیا پېښه شوله، چې د د سیندونو مسیرونه له دې سره سره چې د کاروانی لویو لارو په غځولو کې اغېزناکه مرسته کړې ده، نو په همدې ترتیب سره د ځمکې ترانسپورت په غځولو او پرمختګ کې یې ستونزې رامنځته کړې دي، چې د دې تر څنګ یې ځینو ځایونو کې درې دومره تنګې دي چې یوازې د سیند بهېدو لارې جوړې کړې دي، لکه د هغو له مثالونو له جملو څخه موږ تاسو ته ماهیپر مثال ورکولی شو. همدارنګه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې کورنۍ دنده چې ده د محصولات څه شي ته ویل کېږي، دویم محصولات زموږ په ژوند کې څه ارزښت لري، دریم حمل او نقل په افغانستان کې تشریح کړي. نور نه درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست په همدې ځای باندې پای ته رسېږي.
درسي ساعت
له شنبه تر چهارشنبه د اوم، اتم، نهم، لسم، یولسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه،
او یوانه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان ښځو د تاریخ مضمونونه له ازادي راډیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هېروئ.
اساسي او بشري حقوق. د درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په دې خبرونه کې د میراث په حق او د تقسیم په څرنګوالي باندې خبرې کوو. لمک سره په خبرونه کې میلمه د مدافع وکیل وارث خپلواک. مخکې تر دې چې خاغلی خپلواک سره خپلې خبرې پیل کړو، د دوو تنو نظر د میراث په اړه اورو.
نوم می عبید ده، د خوست ولایت یو تن اوسیدونکی. د کورنۍ غړي په میراث کې حق لري. د میراث هغه حق باید ورکړل شي ځکه دا اسلام ورکړی دی. کوم څه چې اسلام ورکړي هغه موږ به د کلتوري دودونو قرباني نه کوو. له خویندو مو هیله ده چې دوی له خپلو هغه چا څخه چې دوی ورسره په میراث کې شریکي دي، حق ښه په جرات سره وغوړي. هغه که په شریعت وي، هغه که په محکمه وي، هغه که په هر شي وي، واخور دغه جرأت وکوي چې خپل حق وغواړي. نور خزو ته هم دغه فرصت برابرېږي چې په میراث کې چې له هر چا سره حق وي، له هغوی حق واخلي.
میراث حق د ما خپل مور می ده، اقنه تی واخستل خپل ای ورکل غی ورون خپل ای حق باید واخستل شي. چې گناه نه ده، ثواب لري، ثواب او جلی د خپل فقط در فکر وکړه. د خپل اقتصادي خو وی دورونو اقتصادي خني بیا نو د خپل جلی خپل زړه گناه نه لري. ته ورته خوشی کین زړه یې کني خوشی کین جوړې د جلی حق ده باید وایخلی.
درن دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن له موږ سره مدافع وکیل وارث خپلواک دی. له ښاغلي خپلواک سره د میراث موضوع په مرکه کې چیړو. خپلواک صاحب، په پایل کې درته وایه چې کله موږ وایو میراث، په خپله د میراث یعنی څه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې تاسو ته او د تاسو ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ډېر یو ښې موضوع ته اشاره کړې ده چې اسلامي ټولنه کې دا یو اسلامي او شرعي موضوع ده چې میراث هغه دارایي ته ویل کېږي او هغه مالو ته ویل کېږي چې هغه بال دی چې یو میت، یعنی که په عامه هغه باندې وایو یو مړی، بال دی چې هغه تکفین شي، دغه کفن، دغه دفنول اول قدم کې بال هغه دی. هغه کوم حقوق چې په هغه باندې دي، لکه په هغه باندې قرضداره ده، وصیت کړی ده، بال هغه نه چې څه مال پاتې کېږي هغه ته میراث ویل کېږي. میراث هغه مال ده چې د مړي نه بال چې مصارف ورکول کېږي، دین ورکول کېږي، قرضدار ایدارین اخلاصیگی یا وصیت اخلاصیگی، کم مال چو پاتکیگی اگه تا میراس وید.
در میراس یوازی لاغ کسان نپاتکیگی چی دوی لدی دنیا سخدزی او که پزوندم لخال کنه میراس پاتکی دلیسی.
میراس ایدانه شرط داده چه اغا شخص وفات شی. چیر تا شخص وفات شوه نوست نموگ اغا تا نشوهره چه ده مال میراس شو. میراس آقایی چه ده انسان رابطه لدنیا سخه قطع شی، نو اغا چه چه ده پاتکی اغا تا میراس ویل کی.
بله، رازو دیتا چه اوز ده میراس پا چا بانده ویشل کیگی، پا لومری سرکه حق دار چوک ده دا اوام دسی مرحله پا مرحله بیتر چا پوری باید ده ورسیگی.
میراس خو یو خاص شرایط داری چه اغا قرآن که دیگه تقسیمات را غلدی دید، یا منظم شکل بانده دیگه تقسیمات شویدی چه میراث کلا پاتی کیگی. اغا اول بده میراث نه ایده تکفین او دفن خبر کیگی، مصارف فرکول کیگی، بالا اغا با ایده که کم قرضداریانی وسی ده چان قرضدار وسی اغا با ورکول کیگی، او بالا اغا با ده که وصیت کلی وصیت به دریم درجه که وصیت به پلی کیگی که چه تا وصیت به چه بال مال مرگ نه، مال دغه ملک نه، یا مال دغه پیسو نه دا پلانی تا ورکل شی، نو دا با تطبیقیگی بال اغا نکن سپاتی کیگی. نو اغا میراس به وارسی نو تا چه ده نه چوک پاتی دی، یعنی میرمن ده یا که سرای مرشو وسیده ده میرمن ده، ایده اولادونه دی، ایده لرگان دی چه اغا تا زول فروز ویل کیگی. با اول قدم که دا پا زول فروز بانده تقسیمیگی، بال زو فروز نه په عصبات باندې تقسیمیږي. نو هر یو کې قرآن کریم کې هر یو ته جدا جدا سهمونه او جدا جدا وضعیتونه ورته بیان شوی دي. مثلا میرمن ته ورکول کیږي، نو یو پر څلورمه میرمن ته ورکول کیږي، نور بیا مور پلار ته ورکول کیږي. که چیرې یو سړی وفات شو، هغه نه یو میرمن او یو اولاد پاتې ورنه، بیا په هغه صورت کې میرمن ته یو پراتو ورکول کیږي، یو وخمانده که چېرته اولاد نارینه اوسي نو وخمانده ټول د نارینه کیږي، ځکه زوی عصبه کیږي هغه ته تسلیمیږي. په همداشان پلار ته هم مور ته هم دغه ټولو کوم څوک چې د چا نه میراث وړي په اسلام کې د قرآن کریم په آیاتونو کې د هغو سهمونه ذکر شوي دي. که یو څوک وفات شو نو هغه یو نارینه اولاد ولري او یو هم لور ولري، بیا هلته تقسیمات دادي چې دوه سهمه به زوی اخلي او یو سهم به لور اخلي. یو مکمل علم خاطر د میراث تقسیم قرآن کریم کې او په شریعت کې راغلی ده.
خپلواک صاحب، افغانستان یو داسې هیواد دی چې تر ډیره د زیاتره چارو مسؤلیت نارینه سره وي، واک اختیار هم دوی اخلي یا په زور یا په رضا باندې. دوی حتی د سړي ښځې ته میراث نه ورکوي، دوی خپلې خور ته میراث نه ورکوي. دلته له قانوني اړخه که تاسو خبرې وکړئ چې دغه میرمن او دغه نجونې چې میراث نه ورکوي ورونه یې، دوی څه کولی سي؟ خپل حق څه رقم واخلي؟
یو څوک حق نه ورکوي، حق خو نوم د خدای ده، حق خو د میراث حق دا خو د خدای پاک لخوا نه تعین شوی ده. د حق نه ورکول یو خو به دای چې په دنیا کې دا یو مسؤلیت ده او دوی کوی شي چې محاکمو ته لاړ شي، محاکمو لخوا نه دا تعقیبیږي او دو ته حق ورکول کیږي. او بله داده که اگر چېرته په دنیا کې یو چا ونشه توانېدله چې دا حق واخلي، هغه تاسو د خبرې په اساس باندې چې هغوی یا ظلم کوي یا هم زور وایي هر کار چې کوي او حق نه ورکوي، نو دوی ځان ته په دوزخ کې ځان ته کنده جوړوي. حق که د ښځې حقي، که د لور حقي، که د مور حقي، که د هر چا حق چې اوسي، هغه څوک که نه ورکوي نو هغه ځان ته د خپل په دوزخ کې کنده جوړول دي، ځان ته په دوزخ کې د خپل پیټه درندول دي. یو خو دا بس شو، بل بس ده چې حرام خوري، تر هغه چې په هغه حق کې چې هغه د خوري که د موري که د هر چا چې اوسي که د بل ورورې اوسي، نو هغه تر هغه له چا حق چې د هغه لخوا حلال شوی ورته نه اوسي، نو دا حرام خوري. هغه به که به برکت هغه به یو خوش دا خپل دنیا خرابولي، یعنی آخرت به دنیا باندې دا خرابوي. او د اخیستلو لارې داسې دي چې محاکم شته دي، محاکم شته او واضح احکام په دې مورد کې موجود دي چې څوک څه رقم د خپل حق واخلي.
لکه څنګه چې لیدل کېږي، افغانستان یو داسې هیواد ده چې اکثره مواردو کې ښځې نظر نه کوي چې موضوع تر محکمې پورې سي، یا دا ده چې خپلو خپلوانو کې وایي دا د شرم خبره ده، بل د محکمې ته تلل خپل حق غوښتل دا یو ډول فرهنګ نه دی. هلته که چیرې ډیر کم کسان دي چې حاضرېږي محکمې ته لاړ سي، څومره به ښه ایس دغه ورور یا کوم څوک چې هلته په مینه باندې پاتې دی، په ارامه باندې بدون له محکمې نه، بدون له جارو جنجال نه میراث ورکړي، د هر سړي حق ورته وسپاري.
که چېرته مونږ نظر وکړو، شرعي توصیه مونږ ته دا شوې ده که چېرته کوم حق محکمې له خوا نه اخیستل کېږي نو دا ظلم ده، ځکه حق خو باید ورکړل شي. هغه ضرورت نه لري چې یو څوک لاړ شي محکمې ته. او رښتیا هم چې ډېر خلک دي خپل زړه نه ښه کوي چې لاړ شي محکمې ته، لکه زمونږ او تاسو افغاني دود او دستور دا نه ایجابوي چې د یو چا خور یا د یو چا مور په تېره ښځینه هغه چې دي قشر چې ده هغوی هېڅکله دا نه خوښوي چې دوی لاړ شي محاکمو ته. نو بینان له دغه وضعیت نه هم ځینې ظالمان او ځینې هغه څوک چې حق خوري هغه خدا نه ترس خلکی دي استفاده کوي او د خپل خویندو میندو حقونه زور خوري او نه ورکوي. خو زما نظر دا ده چې محکمې ته تک هیڅ نه شرم ده. محکمه د حق اخیستلو ځای ده، محکمه شرعي نصوصو کې راغله ده او محکمه باندې خلک کوش چې
تاسو د خپل خبر په فایل کې ویل چې کله یو څوک مړ کیږي نو په فایل کې د دل میراث څخه د قرضونو اخلاصي د کفن سو خیرات او دغه مسائل سول. که چیرې داسې یو چاته میراث پاتې سي چې هغه څوک مړ سوی دغه قرضونه بیرته ور نه کړي، تاسو څه راته ویلی سي؟ له حقوقي اړخه، له شرعي اړخه، سړی خو مړ سه، قرض یې پاتې سه، او داسې چاته پاتې سه چې هغه ټول هر څه، یو متل موږ او تاسو لرو وایي مینځر ما ټوله دما، هغه ټول خپل ځان ته اخلي، دده قرض نه ادا کوي، دلته حقوقي خبره څه ده پکې؟
که چیرته یو څوک وفات کیږي او هغه دیندار اوسي، نو اول مکلفیت دا ده چې د دل میراث څخه هغه ته باید د هغه قرض ورکړل شي. که چیرې ورثه قرض نه ورکوي نو بیا دلته محاکمو کې اصول شته دی په حقوقو کې د اصول شته دی چې سره کم د خپل قرض ترلاسه کړي، یعنی هغه اتمن چې کوم داین ورکړی ده هغه به اسناد لري، شاهد به لري، یا به هم همدغه څوک چې وفات شوی ده ده به د خپل اقرار کړی دی او چا په مخ کې، نو که چېرته ورسای نه ورکوي نو محاکم حکم کوي او محاکم بیا د ده له جایداد څخه چې چیه میراث پاتې دی هغه په اصولو کې داسې ده چې دا بیا خرڅوي او چې کله خرڅ کړل بیا ده ته د قرضونه او وصیتونه اجرا کیږي. یعنی دا داسې نه ده چې د ټول د وارث په زړه باندې اوسي او وارث که وغواړي داین ورکړي او که وغواړي داین ورنه کړي، دا په دې شکل باندې نه ده. دلته اصول شته دی، اصول که اول داین ثابتېږي، چې کله داین ثابت شو بیا که میراث نه چه پاتې بیا به میراث کې همغه به همغه شخص ته ورکول کېږي چا چې قرضدار ومی، او کنی بیا د همدغه ورثې نه چې هر څومره سهم اخیسته بیا کوی چې د ورثې نه واخلي دا قرض.
بله، د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې کله ناکله بیا دام لیدل سوي چې د میراث په سر په کورنۍ کې جنګ و جنجال کېږي د ورونو ترمنځ، که څه هم برخه خو معلومه ده په قانون کې په اسلام کې چې د هر سړي څومره حق رسیږي. خبره په دې چې تا ښه برخه واخیسته ماته د خرانه کړه، تا ښه پټی واخیسته ماته د خرانه کړه، یو غټ جارو جنجال تر یو بل ژوبلولو تر یو بل وژلو سره رسي. په دې اکله باندې غواړو تاسو خبرې واورو.
مال خپله خوږ ده او اکثرا کله چې تقسیم د مال راځي په دوه کې شخړه ترمنځ کېږي، ولې شخړو ته ضرورت نشته؟ لکه څنګه چې هر یو پیږي د خپل په برخه باندې لارې هم موجودې دي، او د میراث مال په دا شکل تقسیمات میشه چې د هغه کې اعلا و ادنا کې ټول سهیم شي، نو بیا په دې صورت کې هیڅ موضوع د جنګ یا د جنجال نه کیږي. ځکه په یو ساحه کې یو میراثي ځمکه ده چې هغه اعلا د هغه کې قیمت ښه ده، د هغه ارزښت ښه ده، د هغه حاصلات ښه دي، د هغه لاره لري، لسهاو ښېګڼې لري، نو په دې صورت کې باید د تقسیم په وخت کې اڅوک کوم ملکان چې تقسیم کوي په تقسیم کې د خپل توجه مساویانه کې سهم ورکړ شي، په دې صورت کې به هیڅ نوع جنجال ترمنځ کېږي نه. ولی موږ کیلو په باندو کې متاسفانه داسې رواجونه دي چې ځمکې اعلا او ادنا باندې نه تقسیموي، بس ځمکې اټکلي باندې تقسیموي چې دا ایتا او دې ته نه ګوري چې دا یوه ځمکه ښه ده، یوه ځمکه خرابه ده، یوه ځمکه اوبه لري، یوه ځمکه اوبه نه لري، نو یوه ځمکه چې ده هغه یو کودال ده، نو دا شیان په نظر کې چې ونیول شي نو بیا په هغه صورت باندې هیڅ نوع جنجال نه جوړیږي. توصیه دا ده چې تاسو اول دغه سهمونه ټول علل سویه کې مساوي کړئ، که یو چیرته یو ځمکه خرابه وي او یو ځمکه ښه اوسي، نو هغه ځمکه د دواړو مساوي په شکل باندې تقسیم شي تر څو د شخړو زمینه پاتې نه شي او دا د وارثینو په منځ کې جنجال سبب ونه ګرځي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به د میراث په اکله د تاسو یو پیغام هم اوریدونکو ته ولرو.
پیغام دا ده چې کوم میراث چې پاتې کېږي، کوم خلک چې د وارثین دي، هغوی د ځنډ نه کوي د تقسیم په میراث کې، ځکه میراث چې څومره پاتې کېږي هماغومره وخت منځ کې د وارثینو په منځ کې شخړې پیدا کېږي. که چېرته یو څوک وفات کېږي نو زر تر زره د هغه مال میراث کې او هغه د تقسیم کې، که په هغه باندې وخت تیریږي نو دلته د وارثینو په منځ کې شخړې ترمنځ کېږي، ځکه یو څوک یو څه موده یې خوړلي او هغه ته دا خوږ شوی، بیا په تقسیماتو کې مشکل ایجادېږي. له سمدستي چې چېرته یو څوک وفات شو د هغه نه میراث پاتې شو، نو بل دی چې دوه درې ورځې تېرې شوې، په څلورمه پنځمه یا شپږمه ورځ باندې د ده مال میراث تقسیم شي او هر څوک د خپل حق ته ورسول شي تر څو په آخر کې دوی د وارثینو ترمنځ کوم جنجال پاتې نه وسي.
ډېره زیاته مننه، تاسو ژوندي سلامت درن دوستانو. دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د میراث په حق او په ویشلو باندې خبرې وشوې. لمونږ سره میلمه و مدافع وکیل وارث خپلواک.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته.
درنګ دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې کوو. لمونږ سره په خبرونه کې میلمه دی د بشري حقوقو په برخه کې فعال او خبريال بسم الله وطن دوست.
وطن دو صاحب په پایل کې د هر وګړي لپاره د کار کولو په حق باندې خبرې راته وکړي.
تاسو ته استاسو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هغه یو خبر ده چې کلاس ودریږي خوله دریږي، نو د لاس تریدل معنی دا چې بیا نو اخلی پخلی نه پیدا کیږي، بیا په کور کې د خوراک لپاره څه نه پیدا کیږي، نو ژوند دریږي. کله چې ژوند دریږي یا یو د کورنۍ مسؤل د کورنۍ مشر یو دیوال ته دریږي یا هغه د چا په اصطلاح کولنګ پرګاره دریږي، له همدغه ځای څخه د یوې کورنۍ د یوې ټولنې بدبختي پیلېږي. همدغه ځای څخه جرمونه سرچینه اخلي، له همدغه ځای څخه بیا د کورنۍ سرپرست دې ته اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره یا لار ونیسي یا د یو چا کور ته ور واوړي یا غلا وکړي او یا همداسې وکړي چې له وطنه مسافر سي، پر خطرناکو لارو باندې نور هیوادونو ته مخه کړي، داسې هیوادونو ته چې هغو هیوادونو ته ورتګ هم مرګ دی، ام هلته اوسېدل او ژوند کول هم مرګ دی. نو چې کار نه یې سلګونه مشکلات همدلته راپیلېږي.
یو خو دا موضوع ده چې کار د هر وګړي حق دی، بله بیا د کورنۍ موضوع ده چې هغه نفقه ګټونکی باید کورنۍ ته یو څه پیدا کړه. دغلته چې له خلکو نه د کار حق اخیستل سوی وي، د دغې کورنۍ چې په هغه کې ماشومان دي، په هغه کې سپین سری دي، د دوی حق څومره تر پښو لاندې شو؟
دلته څو حقونه دي چې کورنۍ بیا نه لري، لاسرسی نه ورته کیږي. د زده کړو حق دی، د راتلونکي د ژوند د انتخاب حق دی، په کورنۍ کې داخلي پخلی حق دی، د ښو کالو د ښو جامو اخستلو حق دی. د بېلګې په توګه که په یو کورنۍ کې د کورنۍ سرپرست کار ونه لري، نو د دغه کس اولادونه زده کړې نسي کولای، ځکه هغوی هم مجبور کیږي چې د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره په درنو کارونو باندې پیل وکړي، یا ولاړ سي پر کثافاتو باندې وګرځي، پلاستیکانو نور شان اوسپنې راټولې کړي وی پلوري کورنۍ په وساتي، یا وچه ډوډۍ په کوڅو کې یا زاړه چمپلان په کوڅو کې رانیسي هغه بیا وپلوري کورنۍ په وساتي. همداراز په کورنۍ کې هغه نجونې چې عمرونه یې 15-16 ته رسېږي، کله چې په کورنۍ کې د کورنۍ اقتصادي ستونزې زیاتې وي، نو بیا مجبور کیږي چې خپلې 15-10 کلنې لوڼې په پیسو وپلوري. همدلته بدبختي راپیلېږي، همدلته د یوې کورنۍ د بدبختۍ بنسټ ایښول کیږي. نه یوازې دا چې پر کوچنیانو، پر لویانو باندې به یو زحمت لرونکی عمر و ژوند تیریږي، بلکې د هغوی حقونه ټول تر پښو لاندې کیږي، ختمیږي، له منځه ځي. یوه نجلۍ بیا دا حق نه لري چې په راتلونکي کې خپل ژوند لپاره وړ کس وټاکي. یو ځوان چې په دغسې کورنۍ کې راځوانیږي، رالویږي، هغه دا حق نسي لرلی چې خپل په خوښه څوک انتخاب کړي، یا خو انتخابولی نسي، یا داسې دی چې انتخابوي وس یې نه لري. د همدغه وس لپاره به بېرته مجبوره کیږي، په درنو کارونو به لاس پورې کوي، یا به غلا کوي، او یا به هم نورو هیوادونو ته د مزدورۍ و د پیسو ګټلو لپاره ځي. یعنی په کولی کې په ټولنې کورنۍ هغه مال بدمرغه کیږي، کډوالی هغه عمل رامنځته کیږي، له وطن څخه د فرار موضوع هغه عمل رامنځته کیږي چې کله کار نه وي، کار اهلي کار ته نه وي سپارل سوی، یا په کل کې کار نه وي چې د کورنۍ سرپرستان خپل اولاد ته د ماښام یو ګوله ډوډۍ وګټي.
بله، وطن دو صاحب، د ګڼو افغانانو په خبره ورځ تر بلې په دوی باندې شرایط قیدیږي، دوی کار نشي کولای، د دوی ګڼ حقونه تر پښو لاندې دي چې یو حق هم دغه د کار حق دی. تاسو فکر کوئ آیا حاکم نظام په دې باندې پوهیږي نه چې کله په یو مملکت باندې دوی حکومت کوي، دوی حاکمیت کوي، باید دغه ټولې ستونزې په نظر کې ونیسي، خلک درک کړي چې دوی څه ته ضرورت لري، دوی پوهیږي نه دوی افغانان په تنګ کوي؟ اصل لامل د تاسو په نظر څه کېدلی سي؟
په تیر کې زموږ همداګې لاوه چې په جمهوریت کې یو کس په واک کې و، بیا به هغه خپل خیل و خپل خپلوان پر ځان راټولوله. موږ دا فکر کاوه چې طالبان شاید پر همغه لار ولاړ نه سي. اوس په اوسنیو وختونو کې چې موږ وینو، موږ یې څارو، ان دوی خپله هم طالب پلویان یا طالب مسؤولین پر بل نیوکې کوي. موږ وینو چې یو مسؤل د خپلې کورنۍ 12 کسان په اداره کې په دنده ګمارلی دي، بل مسؤل 10 کسان په دنده ګمارلی دي. دغسې حالت ناسم دی. دغسې حالت موږ په جمهوریت کې تجربه کړ، زیان یې وکړ. زیان یې همدا و چې ټول جمهوریت رنګ سو، نو طالبان که د هغوی پر قدمونو باندې پښېږدي، پر هماغه نقش قدم باندې روان وي، دوی هم له زیان سره مخ کیږي. یو وخت هیڅ چا داسې فکر نه کاوه چې جمهوریت تی ړنګ سي، شل کلن جمهوریت ړنګېدای سي نو طالبان حکومت هم ړنګېدای سي. ښه خبر دا ده چې د حکومت وظیفې چې دی دا د چا خصوصي نه دی، د چا ملکیتونه نه دي، باید وویشل سي، وړ کسان ته باید ورکړه سي، خپل ولس باید پر ځان راټول کړه سي. همدا ولس دی چې حکومتونه حکومت پر کوي، که چیرې ولس نه وي حکومت پر چا کېدای سي؟ نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې همدا حکومت خپل ولسونو ته غېږ ورکړي، خپل ولسونه پر ځان راټول کړي. خپل ولسونه باید د غربت له امله پاکستان ته ولاړ نه سي، څو هلته پنجاب داعش ورسه جوړ نه کړي، او ایران ته ولاړ نه سي چې هلته ایرانیان پاتیمونو زینبون ورسه جوړ نه کړي. که افغان حکومت غواړي چې د دوی خپل ولس سبا پر دوی باندې حمله ونه کړي، سبا د یوې ډلې د یوې استخباراتي کړي ښکار نه سي، سبا د همدې حکومت په وړاندې وسله پورته نه کړي، همدا ښه وخت دی چې ولس څه غواړي هغه ورکړي. ولس چې کار غواړي باید هغه ورکړه سي.
که په غټو ستونزو خبرې وکړي چې کله کار نه وي کوم جنجالونه، کوم ستونزې رامنځته کېدلی شي؟
څونه چې په افغانستان کې بیکاري رامنځته کېږي، په همغه اندازه زموږ ځوان قشر له هېواد څخه پرار ته مخه کوي، مجبور کېږي د خپلې کورنۍ د ساتلو لپاره څه وکړي، کار وکړي، کار ولري. که چیرې زموږ ځوانان د کار په لټه نور هېوادونو ته ځي، نه یوازې دا چې هغوی به د مرګ ژوبلې سره مخ کېږي، پر لارو به وژل کېږي، یخ به یې وي، حیوانات به یې خوري، پر قاچاقي لارو به د ایران او د نور هیوادونو پولیس وژنې، بلکې په کلتوري برخه کې هم دا زیان دی او په سیاسي برخه کې هم دا زیان لرلی سي.
د داسې کسانو کورنیو ته څه کول پکار دي چې هغه مسؤول کس چې باید دوی ته نفقه راوړي، دوی د کالی غم وخوري، د سره څومره وګه ورکړي، څومره دته ډاډ ورکړي، څومره خپلې غوښتنې چې مثلا دا شی پکار دي او هغه شی پکار دي دغه رقم کړي، تر څو دغه کوم کس له یوې خوا دولت کار نه ورکوي، له بلې خوا کورنۍ هر څور نه غواړي، په ده باندې ټول فشار رانیسي. کورنۍ ته غواړم تاسې خبرې ولرم.
په کور کې دونه څه داخلي پخلي لپاره وي چې څوک ژوند په وکړای سي، او که څوک په کور کې هیڅ نه لري او یو هفته پر له پسې شپشت په کور کې خوړلې، نو دا کورنۍ خو یې غواړي. له هر څه سره کېدلی سي، له لوږې او له تندې سره نه سي کېدلی. نو چې په کور کې څه نه وي، دا د کورنۍ ورسره پرسته څه ووایي، کوم پیغام ورته وړاندې کړي. په تېر کې خو داسې و چې که نارینه به بېکاره سو، د ښځو لپاره ځینې ځایونه کارونه وه، ځینې د خیاطۍ کورسونه وه، ځینې موسسات و چې د غالۍ اوبدلو ځایونه درلرله، ځینې موسسات و چې خویندو کار کولی سو، ځینې لاسي صنایعو، ځینې نور کارونه کېدله. یا داسې و چې اقتصادي حالات ډېر سم و، خویندې به د نورو شتمنو په کورونو کې کالي پېرولل، هغوی ته به ډوډۍ پخوله. نن سبا هغه کارونه هم نشته، هغه هم له منځه تللي دي. نو د کورنۍ غړي به کورنۍ سرپرسته نور څه وایي، همدا ورته وایي چې ولاړ سه، که زهر ارزانه وي یا که زهر یو څوک په پور درکوي، زهر په پور رانیسه، له دغه ژوند چې هر دې دیکه مرګ مرګ دی، راځه چې ټوله نور له دې ژوند څخه لاس واخلو او نور ځان ووژنو. په ژوند کې دوه شیان دي، یو ضرورتونه دي، اړتیاوې دي، بل پرمایشات دي. په کل کې خویندې او ورونه او هر څوک چې دي، هغوی باید په دغسې حالاتو کې چې اقتصادي ضعف دي، اقتصادي مشکلات دي، دوی باید له پرمایشاتو څخه لیرې سي، یوازې یوازې اړتیاو ته پکتو، هغه شان ته پکتو چې بیخي هیڅ نه ورسره کېږي، چې هغه درې وخته یا دوه وخته اخلی پخلی دی. په دغو کې دې کمونه وکړي، سپما دې وکړي، د کورنۍ سرپرستان دې ډېر نه په تکلیف وي، فرمایشات یې هغه مالته پرېږدي چې کله په اقتصادي حالات سم سو، سم یې ولیدی، بیا کولی شي چې هغه فرمایشات هم مخته ولاړ شي او هغه هم ترسره شي.
او که دا وضعیت همداسې پاتې شي، له یوې خوا نه کار ونه وسي، له بلې خوا د کورنۍ اړتیاوې وي، وضعیت څومره خطرناکه کېدلی شي؟
زیات خطرناکه کېدلی شي. بد د جرمونو مور ده، بیا به داسې وي چې بیا به څوک په هیڅ سیمه کې ځان امن او خوندي ونه ګڼي. هر څوک به همدا فکر کوي چې یو سیمه نه، په یو سیمه کې به غلطه ولاړ یا پر سر به مې توپنکچر رانیسي، یا به مې په چاړو او چاقو وهي، او څه چې زما سره په جیب کې دي یا په لاس کې راسره شته، هغه به م راڅه اخلي.
څه ویې لرئ تاسو حاکم نظام ته، دوی څه وکړي چې وګړو ته د کار زمینه برابره شي؟
حاکم نظام ځان ته وایي چې موږ عمري عدالت پلی کړی دی، یا پلی کوو. کم تر کمه دی عمري عدالت یوه پاڼه ولولي، همهغه دې تطبیق کړي. د زرګونو ځوانانو د کار زمینې به برابرې کړي وي، او هغوی به له یو غټ بحران څخه ژغورلي، او هغوی به له دغه خطرناکو لارو څخه چې دوی سفرونه پر کوي، ایران او ترکیه او نور هیوادونو ته ځي، راګرځولي وي. تر ټولو ښه کار دا دی چې اوږدمهاله قرضې ورسره وسي، هغه که بانکونه وي، که موسسات وي، او شخصي پانګوال وي دا ډېر ښه دی، دا کولی سي چې زرګونه کسان پر کار سي. خپل طالبان هم شهیدان دي چې ولس له لوږې سره مخ دی، نه یوازې دا چې موږ هر ورځ راپورونه لولو چې یونیسف څه وایي، اوچا څه وایي، نور څه وایي چې څو میلیونه افغانان چې دي هغه له لوږې سره مخ دي. ماته ځینې خویندې ځینې ورونه ماته میسجونه کوي، باور مو وسه چې اوسپنیز زړه غواړي چې سړی مازې غږ واوري. داسې خویندې دي چې هغوی وایي چې په میاشتې میاشتې د غوړې ډوډۍ مخ نه دی لیدلی، د دیګ مخ یې نه دی لیدلی چې دیګ څنګه دی، په میاشتو میاشتو. همداسې خویندې هم ستا چې کونډیانې دي چې موږ ته میسجونه کوي، غږونه راسره ستا چې کله کله موسسات راځي پر مسجدونو باندې ګرځي، بیا هغه کسان لیکي چې هغوی د موسساتو یا د دغه ورکړي مستحق دي چې باید موسسات څه ورکړي، اخلي پخلي لپاره نقدې پیسې ورکړي یا هم اوړه غوړي بل څه ورکړي. باور مو وسه هغه ژغونه زموږ سره ډېر ستا چې دوی وایي ځینې شتمن د خپلې کورنۍ غړي پکښې لیکي، دغه کنجیانې نه لیکي، یا چې لیکلي نومونه بېرته له لیست څخه ایستلی یې. هغه په هغه لیست کې چې پخوا نوم هغه نوم یې ورڅخه ایستلی یې، پر ځای داسې څوک لیکلی وي چې هغه واسطه ولري، هغه یو څوک ولري. نو حالات دردونکی دی، هیله مو دا ده چې حالات ژر تر ژره تغیر سي. که تغیر نه سي، لوږه ډېره غټه بدمرغي ده، ډېره لوی بدمرغي د همدې لوږې څخه، ډېرې بدمرغۍ د همدې لوږې څخه رامنځته کېږي. هیله مو دا ده، ارزو مو دا ده چې حالات تغیر سي، خپل مسولین خپل پر پلانونو باندې او خپل پر موضوعاتو باندې او پر خپلو کروڑو باندې له سره بېرته غور وکړي، همدې ولس ته مراجعه وکړي، همدې ولس ته داسې غېږ خلاصه کړي لکه څنګه چې دوی خپله وایي چې موږ عمري عدالت پلی کوو یا عمري عدالت موږ رامنځته کړی دی. هیله مو همدا چې همداسې اوسي.
ډېره زیاته مننه وطن دوست صاحب، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
خوشحاله اوسئ، ډېره مننه.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې د افغان وګړو د کار په حق باندې خبرې وشولې. له موږ سره په خبرونه کې میلمه و د بشري حقونو په برخه کې فعال او خبریال بسم الله وطن دوست. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.